نه بجی شوی احمد شبریم دازا جیرد و دادی سات پخ پراونه که ستاسو کربا سلام علیکم تر هر چمخ که خبرونه دا افغانستان د شوزون جون او بشری حقوقو په برخو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری افغان کرکټ لوبډلی ته چې د شلو ورونو په نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته رسیدلې ده مبارکي ورکړې ده. میرمن امیری نن په ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلی دي چې د افغان کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د افغانانو روح تسخیروي او هیلې ورکوي. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود هم ویلي دي چې ورزش باید سیاسي نه شي. احمد مسعود په وی ویډیو پیغام کې چې په خواله رسنیو کې خپور شوی دی د بنگلاديش د ټیم په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تر بریا پورې وای چې ټول لوبغاړي زموږ ویاړونه دي، خدای پاک دې بریالي لري او که خدای کول د کرکټ ملي لوبډله به پای لوبې ته ورسی شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سېشنبې په ورځ بنگلاديش ته ماته ورکړه او ټاکل شوی دی چې سبا د کابل په وخت د سهار په 10 بجو نیمه پای لوبه له جنوبي افریقا سره وکړي. د امریکا استازو جرګې پرون سیشن به غلایه تصویب کړي چې لمخې طالبانو ته د نقدو پیسو لیشت بندې شي. د استازو جرګې خړې او د دغې جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچټ ویلي د امریکایانو د مالیې پیسې باید د دوی د دشمنانو جیب ته ولاړې نه شي. بورچټ چې د دغې لایحې نوښتې کړی دی پر خپل ایکس پاڼې یا افغاني ټویټر دغه خبر خپور کړی دی. د تصویب شوي لایحې له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید دا راپور ورکړي چې کوم هیوادونه له طالبانو سره مرسته کوي. بورچټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته چې د 2020 کال له وړي رئیس پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې استولې دي. روسیه اعلان وکړ چې د متحده عربي امارات په منځګړیتوب له اوکراین سره نوي تناسیران تبادله کړي دي. د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د خبرو اترو په نتیجه کې نوي تن روسي سرتیري چې اسیران شوي وو پرون تبادله شول او هیواد ته ستانه شول چې د دوی په بدل کې نوي اوکراینی سرتیري مقابل لوري ته سپارل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي هم پر خپل ټلګرام پاڼه دا خبره تایید کړې ده. د زلنسکي د دفتر رئیس اندري یریماک وایي چې په هغو اوکراینی اسیرانو کې چې روسیې ورسپارلی دي هغه سرتیري چې په 2020 کال کې په ماریوپول ښار کې د ازوف سټال فابریکې دفاع کوله او یو شمېر نور چې روسي پوځیانو د چرنوبل پر اټومي پټۍ د ولکې له ټینګولو وروسته اسیران کړي وو شامل دي. د امریکا اړوند د سایپان جزیرې بې محکمې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولیان اسانج نن د چنګاښ پشپژمه نیټه آزاد کړ. دغه ګام د هغې اوکړې له مخې وشو چې اسانج په محکمه کې د جاسوسۍ ضد قانون سرغړونې باندې اعتراف وکړ. اسانج د محکمې په 3 ساعته غونډه کې ومنله چې د امریکا د دفاع وزارت محرم او طبقه بندي شوي اسنادو ته یې لاسرسی پیدا کړی او خپاره کړی دي. هغه نن له ازادي وروسته استرالیا ته ورسېده. ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو د غونډې له پریکړو خبرو. د دبهې د غونډې په اړه به هم واورئ چې راتلونکې اونۍ یکشنبه پیل شي. د کندهار د ښار یو شمېر اوسیدونکي چې د کرکټ له بریا ګرځول شوي دي خواشینی او خوابدي دي.
موږ دې ته حیران یو چې هلته راشد خان ته مبارکیان ورکول کېږي او دلته په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې پر خوشحالۍ باندې بندیز لګول کېږي.
د سپورت اونیس پروګرام هم لرو او په روزګان کې یو شمېر وړې فابریکې جوړې شوي ځینې هیله مند دي.
صنعتي پارک دادی وعده سره د چې جوړېږي ځکه مشخصه سوې ده برښنا جوړېږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو څلورم غونډه نن پای ته ورسیده. د مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې وویل د ویانا په غونډه کې هڅه وشوه چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې یوه نقشه جوړه کړي. دغه غونډه کې شاوخوا ویاتنو ګډون کړی و. جزئیات په دې راپور کې.
د ویانا د څلورمې غونډې ګډونوالو نن چهارشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دوحې پر راتلونکي غونډې نیوکه کړې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي. په اعلامیه کې د دوحې غونډه چې ټاکل شوې نږدې یوه اونۍ وروسته جوړه شي یوه اړخیزه او د طالبانو په فرمایش بلل شوې. وړاندې راغلي د دوه د غونډې له اجنډا معلومیږي چې ملګری ملتونه دغه غونډه کې له خپل ماموریته په شا شوي او ټینګار شوی چې ملګری ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استازو په توګه خبرې ونه کړي. د غونډې ګډونوالو او په مشرانو جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو پخوانی سناتورې انارکلی هنریار هم د دوه غونډې ته اشاره درلوده.
این نشست سازمان ملل متحد ترتیب کرده و سازمان ملل متحد طوری که از نامش پیداست باید در هر نشستی که در مورد افغانستان گرفته میشه باید زنان، جامعه مدنی، نیروهای سیاسی و مردم افغانستان مد نظر گرفته شود به شمول طالبا، به خاطر که به نظر من یگانه راه حل بر افغانستان راه حل سیاسی و گفتگو است. باید در نخست خیلی تلاش به خاطر گفتگو شود.
د ملی مقامات په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویل هدف یې د یوې تګلارې یا نقشې جوړول و چې په وسیله یې افغانستان د ده په ټکو له اوسني ناورینه وباسي. ښاغلي مسعود ویل افغانستان اوس د نړیوالو له پامه غورځېدلی او په خبره یې خپله د افغانانو مسؤلیت دی چې هیواد له اوسني حالته وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار وکړ، خو یو شمېر نورو بیا پر پوځي غوراوي هم بحث درلود. د غونډې یو ګډونوال محمد محقق ویل
حال وقت از این رسیده که دنیا بدانند که اینها به حرف حق گوش نمیدهند، به حرف صلح گوش نمیدهند. ما 3 سال انتظار کشیدیم برای این که به گپ دنیا چه کشورهای دور و کشورهای منطقه تن بدهند و حاضر به صلح شوند.
ملګرو ملتونه و طالبان و حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه تبصره نده کړي. طالبانو وړاندې تر دې د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلې دي ګډونوالې د دوی پټکو ازمایل شوي څیرې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د درېیمې سیاسي څانګې مشر ذاکر جلالي هم تلویحاً د ویانا غونډې ته اشاره درلوده او د غونډې ګډونوالې سرګردانه ټولای بللې دی.
د طالبانو مخالفانو په ویانا کې د دوحې پر غونډه انتقاد کړی. دوی وایي چې د طالبانو په خوښه جوړی شي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې درېیمه ناسته به تر راتلونکو 4 ورځو د 1.5 هیوادونو سازمانونو او طالبانو د استازو په ګډون په قطر کې جوړه شي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا ټینګار کړی چې د دې غونډې هدف یو باثباته افغانستان دی چې له خپلو ګاونډیانو او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري او د بشري حقونو او ښځو د حقونو د تامین په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
ټاکل سوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه درې مناسته د طالبانو د حکومت یو شمېر سازمانونو او د 150 هیوادونو د استازو په ګډون پیل سي. ملګرو ملتونو د دې غونډې هدف یو باثباته افغانستان ترلاسه کول بللی چې په خبره یې له خپلو ګاونډیو او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري او د بشري حقونو او ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د سیشن په پورس د جون په 15مه په یو خبري ناسته کې وویل
The meeting follows talks in Doha in May 2023 and February of this year.
دا غونډه د دوه د 2023 د می او سه کال د فبروري میاشتو لناستو وروسته جوړیږي. دا د افغانستان د اوسنیو چارواکو او سیمه او نړیوالو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه برابروي. شاوخوا 10 هیوادونه او نړیوال سازمانونه د ناستې ته د ګډون لپاره بلل شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دې غونډې څرنګوالی د مدني ټولنې او افغان ښځو د استازو د نه ګډون له امله د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو له لوري له نیوکو سره مخ دی. له دې ډلو ځینو یې بیا ادعا کړې چې ملګري ملتونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په هڅه کې دي. خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې د دغه سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیاله روزماري د کارلوبا د افغان خزو لفعالانو او استازو سره د جولای په 2 منیټه جلا ناسته وکړي. د جاریک زیاته کړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما مشره او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وابه هم د دوی په ټولو باسنو کې ګډون وکړي. نوموړي وویل چې دغه ډول ناستې نه باید د رسمي دولت یا طالبانو ته د مشروعیت ورکونې په معنا تعبیر سي، ځکه په خبره یې دا ناسته یوازې د افغانستان د اوسنیو موجوده ننګونو د حل لپاره جوړیږي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د ښځو او مدني ټولنو له استازو سره د جلا ناستې پر جوړېدو نیوکه کوي او وایي چې په اصلي ناستو کې د ښځو له حضور پرته به جلا ناستې اغېزناکې نه وي. د ښځو د حقونو فعالې رمزي سعیدي ازادي راډیو ته وویل
فعالینی که در این نشست اشتراک بکنن قبول نباید بکنن.
هغه فعالان چې ټاکل شوی په ناست کې ردون وکړي نه باید جلا ناسته ومني، باید د مخالفې ډلې هر کس چې په دې ناسته کې ګډون کوي مخامخ ورسره خبرې وشي. موږ له تېرو دریو کلونو راهیسې بې ګناه مجرمین یو چې په دورو هم وهل شوي یو، ظلمونه مو زغملي، نو په همدې اساس بېله او جلا ناسته د منلو وړ نه ده.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې ساجدې میلاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دوهې په ناسته کې د ښځو د معنا لرونکي ګډون غوښتونکي ده.
باید د هر دو نشست زنانو حضور داشته باشن،
باید په دواړو ناستو کې حضور ولري، او له دې ناستو مخکې باید له هغو ښځو او نجونو سره چې له کار او تعلیم نه بې برخې شوي اړیکه ونیول شي او غوښتنه یې واورېدل شي. خو په ټوله کې دویمه ناسته جوړېږي او له وړاندې جوړ شوي پلانونه پکې موجود دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوهې لومړۍ ناسته د 2023 کال په مه او دوهمه هغه یې د روان 2024 کال د فبروري په میاشت کې د طالبانو د حکومت د استازو د حضور پرته ترسره شوې. خو هغه مهال یو شمېر فعالان ویلي و چې د غدوو غونډو د افغان ښځو لپاره ګټورې پایلې نه درلودې. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې پلاوی به یې د دوهې په غونډه کې د دوی د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ ګډون وکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په کندهار کې د افغان کرکټ لوبډلې بریا ته د خلکو د خوشحالۍ پر اسار د طالبانو بندیز. خلک دا کوي چې په کندهار ښار کې د طالبانو امنیه قمندانې دوی ته د کرکټ بریا د لمانځلو اجازه ورنکړه چې له امله یې دوی ناهیلي او خواشینی شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په روان نړیوال جام سیالیو کې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ ټیم د بنگلاديش په ماتولو سره نیمه پای لوبي ته ووت، چې له دې بریا سره په خوست، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، بدخشان او یو شمیر نورو ولایتونو کې خلک واټونو ته راووتل او په خورا جوش او خروش سره یې دغه بریا ونمانځله. ټاکل شوی و چې کندهار کې هم د افغان لوبډلې دغه بریا ونمانځل سي. په دې اړه د کندهار په عینومېنه کې د تیر په څیر د مراسمو تابعا نیول شوې وه، خو د مراسمو تر پیل وړاندې کندهار کې د طالبانو امنیت قمندانۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو او ورپسې د دغه ولایت د امنیت امیر شاغه د یو غږیز پیغام له لارې د خپلو حافظو امیرینو ته امر وکړ چې د ځوانانو د راټولېدو مخه ونیسي. د کندهاري اوسیدونکي خدای نظر ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوږده انتظار وروسته غوښتل چې په اتنونو او خوشحالیو د غبریا ونمانځي، خو طالبانو یې مخنیوی وکړ.
دا د افغانانو لپاره واقعا ډېر زړه راښکونکی او په زړه پورې خبر و، او ټولو افغانانو د دغه بریا په لیدلو سره واقعا د خوشحالۍ اظهار وکړي. او دلته زموږ په دې زون کې بالخصوص په کندهار ولایت هم ډېر ځوانان توقع او هیله دا وایي چې د خوشحالۍ ولمانځي، راوځي سړکانو ته په ډولو اتڼونو نڅا سره دا ولمانځي، خپل خوشحالۍ اظهار کړي. متاسفانه چې چاته اجازه ورنه کړل شول چې سړکونو ته راووځي او د خوشحالۍ ولمانځي، چې دا کامل د ځوانانو د نارضایت او د دوی د ناهیلي سبب وګرځېدی. په دې هیله چې افغانان وکولای سي په خپلواک توګه دغه ملي خوشحالي ولمانځي.
د کندهار یو بل وسیدونکي عبید الله ازادي راډیو ته وویل چې یو خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر افغان لوبډل مشر راشد خان ته د بریا مبارکي ورکړې، خو بل طرف ته کندهار کې دغه بریا پر منځلو بندیز لګول کیږي. د نوموړي په خبره د طالبانو دغه ډول چلن دوی حیران کړي.
اوسنی حکیمانو پر دې خوشحالی باندې بندیز لګولی دی، او زموږ د افغانستان خوشحالیان او دا رقم د کرکټ بریاوې ډېرې کمې دي. باید موږ کرکټ پلیران سپورټ کو په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر راشد خان ته مبارکي هم د کرکټ لپاره ورکړې. موږ دې ته حیران یو چې هلته راشد خان ته مبارکي ورکول کیږي او دلته په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې پر خوشحالۍ باندې بندیز لګول کیږي.
که چې هم کندهار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر د دغه پریکړې دلیل د امنیت ټینګښ او د بې نظمۍ مخنیوی بللی، خو د کندهار اوسیدونکی نثار احمد صالح وایي د حکومتونو دنده دا ده چې د بې نظمۍ مخنیوی په قانوني چوکاټ کې وکړي، نه د خلکو د خوشحالیو پر اظهار بندیز.
په دولتي چوکاټ کې د هرې ادارې خپل دنده معلومه ده. که د ورزشي بریاو پر منځلو باندې بندیزونه لګول کیږي، بیا د ورزشي ادارې، فدراسیونونه او د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو امریتونه لغوه کی، نو هغه بیا د څه د پاره دی؟ زه دا منم چې په دغه خوشحالیو کې ځوانان د نورو د مزاحمت او وضعیت سبب کله کله کیږي، خو دا هم د اړوند ادارو دنده ده چې د مزاحمتي کسانو مخه په قانوني چوکاټ کې ونیسي. کله یو نیم بې بندوبار ځوانانو په سبب د زرګونو نورو ځوانانو د خوشحالیو مخه نیول کیږي، بیا نو زه فکر کوم چې دا نه انصاف دی او نه هم حکومتداري.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د خوست یو شمېر اوسېدونکو شکایت کړی و چې طالبانو د جشن د نمانځنې پر مراسمو د خلکو د شړلو لپاره د اطفایې اوبه شیندلې، خو د طالبانو یو شمېر پلویانو په ټولنیزو رسنیو کې ویلي و چې دغه اوبه د ګرمۍ له وجې پر خلکو پاشل شوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازی وایي هیله من دی چې په پاکستان کې 1.4 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستان شي. منیر اکرم د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیز شورا په غونډه کې وویل چې د ثبت شویو افغان کډوالو سربیره 1 میلیون کډوال راجستر شوي نه دي او په زرګونو نور پرته له اسنادو په پاکستان کې ژوند کوي. سنا کاکړ راپور لري.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازی وایي هیله لري چې په دې هیواد کې راجستر شوی افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي. منیر اکرم د جون په 25مه د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزې شورا په 26مه غونډه کې وویل چې په پاکستان کې 1.4 میلیونه راجستر شوی، 1 میلیون نور غیر راجستر او په زرګونه بې اسناد افغان کډوال اوسېږي. نوموړي وویل
پاکستان ویل اپلای اټس لوز regarding aliens.
پاکستان په غیر قانوني توګه په هیواد کې د میشتو کډوالو په اړه خپل قوانين پلي کړی. موږ د هیله حمله رو چې اوس چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې ده، 1.4 میلیونه راجستر شوی افغان کډوال به هم ډیر ژر د ملګرو ملتونو د یو بشپړ تنظیم شوی پلان لمخې چې کلونه مخکې ژمنه کړې و بیرته ستانه شي.
کته منیر اکرم په خپل څرګندونو کې ویلي چې پاکستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د 5 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی، خو د سرو دروشتم کل نوومبر له لومړي نیټې لیات هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلې څخراج لړۍ روانه ده. د په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په کوربه هیواد کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې پروسې په ټپه درېدلې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشتا نویدا وایي
د کیس د پروسس پر مختګ هیڅ معلوم نه ده. موږ دلته په انتظار کې دي سرنوشتې کې ژوند تېره و چې هیڅ نه وه. د ژوند اسانتیاوي دلته نشته، نه یې درس او تعلیم په بحث کې، نه هم د کار بحث کې او هم د کور د نیولو په مشکلاتو کې، د سیم کارت مشکلات.
له دې هېواد افغانستان ته ستنه شوي افغان کډوال هم له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د میدان وردګ اوسېدونکی او له پاکستانه تازه ستون شوی افغان کډوال عزیز الله وایي
نو زیات مشکلات بیخی لازه ختمه ده دی. روغتیایی مشکلات دی، ماشومان و روزنه پالنه بده که حیران دیستنگ موگا او کولش شو که بیگه تیر سپایده کو دی خوراک دی پاره.
تا به دستی حال که ده چه پاکستان ده تیر کل نوومبر میاشتی رهیسه ده افغان کدوالو پا گدون ده طولو پی اسنادو کدوالو دی استلو پریکره وکره او ده محل ده افغان کدوالو ده جبری استلو دو هم پره روان دی. کتام ده پاکستان حکومت ده پلان افغان کدوالو تا ده احتمالی کواخونو ده پیخیدو لعمله د بشری حقوقو د بنسټونو او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری لنیوکو سره مخ شوی، خو پاکستان تل د هغه پر عملی کېدو ټینګار کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د جون په شلمه ویلي د تیر کال له نوومبر څخه پاکستان تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل خاورې ایستلې او ډیر یې په داسې حال کې افغانستان ته ستنه کړل شوي چې شتمنۍ په پاکستان کې ترې پاتې شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د نټو پوزي تړون د هالند له وکیل لري کېدونکې ستر اعظم د خپل نوي سرمنشپ توګه نوموالی دی. مارک روټي به د راتلونکي اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه د نټو د اوسني مشر یانس ستولتنبرګ ځایناستی شي. تفصیل له اسدالله لودین نور.
ناتو د هالند له واکتلونکو صدر اعظم مارک روټي د خپل نوي سرمنشي په توګه داسې محل ټاکلی چې د نړۍ د امنیت د دغه تر ټولو لوی سازمان په گاوند اوکراین کې د روسي جګړه روانه ده. د ناتو د 28 غړو هیوادونو سفیرانو د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې ښاغلی روټي د نوي سرمنشي په توګه ونوماوه او وی ویل نوموړی به د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ینس ستولتنبرګ ځایناستی شي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر د روټي د ټاکلو هرکلی کړی او هغه یو پیاوړی مشر او اجماع جوړونکی بللی دی. د جرمني خبری اجانس د راپور له مخې ستولتنبرګ ویلي دوی د ناتو سازمان پیاوړتیا ته کار کوي چې پر نننیو او راتلونکو ننګونو برلاسي شي. ستولتنبرګ زیاته کړې نوموړی داسې مهال خپل دندې لري کیږي چې ناتو سازمان د پټکو په ښه وضعیت کې دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه او نړیوالو اژانسونو بیا لیکلی چې د ناتو دغه نوې ګمارنه په یو حساس او ننګونکي وخت کې شوې ده. دوی دغه ننګونې په اوکران کې د روسیې د جګړې دوام او د چین د پوځي وړتیاو ډېرې دل په ګوته کړي چې ناتو یې اندېښمنه کړي او د ځان خوندیتوب ته یې ګواښ ګڼي. کرملین هم دغه ګمارنې ته سملاسي غبرګون ښودلی او ویاند یې دیمیتری پیسکوف د ناتو سازمان د روسیې دښمن بللی دی. دای وایي دغه ګمارنه په سختۍ کولی شي چې د ناتو په عمومي تګلاره کې څه بدلون راولي. د یورو اتلانتیک دغه سازمان په انفرادي ډول یا هم غړي هیوادونه د متحده ایالاتونو تر مستقیم مدیریت لاندې دي. دوی په ګډه د ناتو په چوکاټ کې د روسیې ځپلو ته ستراتیژیکه هڅه کوي. اوس مهال ناتو داسې تړون دی چې زموږ دښمن دی. د ناتو نوی ټاکل شوی سرمنشي مارک روټي 50 کاله عمر لري. د امریکا د راتلونکي نومبر میاشتې په ټاکنو کې په احتمالي ډول د ډونالډ ټرمپ بریا به روټي ته یو ازمایښت وي. ټرمپ تر دې وړاندې له ناتو سره د خپل هیواد پوځي ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستلې او آن ګواښ کړی چې غواړي متحده ایالاتونه له ناتو وباسي. خو د جرمني خبري اژانس وایي چې نوی ټاکل شوی سرمنشي دغه سیاسي درایت لري چې په سختو حالاتو کې د غړو هیوادونو ترمنځ اجماع رامنځته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي پروزګان ولایت کې په دې وروستیو کې بیلابیلې کوچنۍ کارخونې جوړې شوې دي. د دغو کارخونو له جوړېدو سره یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د کارخونو خواندان وایي کار یې شروان دی او دې ته ښه زمینه شته چې په دغه ولایت کې په همدې ډګر کې نوره پانګونه وشي. جزئیات په دې راپور کې.
اروزګان ولایت چې د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه دی په دې وروستیو کې یو شمېر کوچنۍ کارخونې پکښې کې جوړې شوې چې ګڼو ځایي خلکو ته پکښې کې د کار زمینه برابره شوې ده. متی ولای چې په ترینکوټ ښار کې د کلچو کوچنۍ کارخونه جوړه کړې وایي دا کار یې په ترینکوټ ښار کې د خلکو د اړتیاو ته په کتو کړی دی. دی وایي له دې وړاندې خلکو کلچې له ګاونډي ولایت کندهار څخه راوړلې او د ده په خبره چې دلته به دوکانداران او نورو خلکو ته په لوړه بیه تمامېدلې. خو وایي اوس اکثره دوکانداران له دوی څخه کلچې وړي.
تقریبا یو 3 لک افغانۍ مو مصرف کړ. ګټه کې شوه پره ګټه کولی شي چې مزګان خو چر څو کارخانې جوړې شي تقریبا د بازار به نه وچلي. خو دلته تقریبا اوس واته دانې کارخانې تقریبا د لس پرې زرات ته چې کارخانې دلته پالیسي تقریبا لارې سره خلاصېږي. ګرده خلک راځي د دې مرکز کې سودا وي سره کوي.
غمی علیمی بیا په اروزګان ولایت کې د یخې جوړولو کارخونه جوړه کړې.
زموږ سره مستقیم تقریبا 5 نفره کار کوي چې استاد دی یو کرینکار دی دریم کارکوونکي دی او غیر مستقیم نور تقریبا 15 نفره را سره ترانسپورټ برخه کې کار کوي چې هغه هټیوالو ته یا دکاندارانو ته دا یخ رسوي او تقریبا 15 میلیونه افغانۍ اول ورځ مصارف شوی دی د کارخانې.
عبدالله چې د یخی جوړولو په کارخونه کې کار کوي وایي خوشاله دی او وایي چې کورنۍ مشکلاتې ورسره څه اندازه حل شوي.
په دې یخی په افریقا کې کار کوم او دلته موږ کار کوو اته کسه یو نو خلک یې خیر راوړي ښه وړي او راوړي او کمی کمی په دغه کېږي دا کورنۍ ستونزې کمی کمی د خاص نه په دغه کې روړ ډېر ښه دی چې دا فابریکې جوړې سي. وروره جانې خلک په دې روزګان کې مسکینان خلک سره کار بورته کار زمینه بورته برابر.
د اروزګان ولایت اوسیدونکي له خپلو ملي سوداګرو څخه غواړي چې په خپل ولایت کې کارخونې جوړې کړي او ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. رپی الله او ګل احمد د اروزګان مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دي.
جنرال پاکمانه مدام غوښتنه ده چې په اروزګان کې د تورتک فابریکې نورم جوړې شي. یوازې د دې خدانه بلکې د هر برخې کې د فابریکې جوړې شي ځکه صنعتي پارک دادي وعده سره ده چې جوړېږي ځکه مشخصه شوې ده برښنا جوړېږي. مدام غوښتنه ده چې د اروزګان کې نورې فابریکې جوړې شي د پنګاوه چونه وکي.
موږ ته چې دلته په خپل ولایت کې کارخانه برابر سي نو بیا موږ د بل ولایت څخه ولې شان وړو نو ډېر قیمتونه ښکته کیږي. بازار مو رشد پیدا کوي بازار مو سمېږي او خلک مو پر کار کیږي.
په اروزګان ولایت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د صنعت او سوداګرۍ د خونې مسول محمد داوود شاهین وایي دی د کارخونو د مسولینو سره په هره برخه کې همکاري کوي او د هغوی ستونزو ته به رسیدګي کوي. د کارخونو مسولین وایي په دغه ولایت کې د کارخونو جوړښت نسبت ځکه نورو ولایتونو ته ګټه کوي چې په دغه ولایت کې د کارخونو جوړولو لپاره د کورونو او د دوکانونو کرایې ټیټې دي.
په کندهار کې د غنمو فصلونه رسیدلی او کاروانګرو لاو پیل کړی دی. دوی وایي وروستیو ورشتونو فصلونو ته ګټه کړې او تمه ده چې ښه حاصل ترلاسه کړي. بلخو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو کرنه سل سلنه زیاته شوې ده چې له دې سره به د دوی پوټکو حاصلات هم زیات شي. جزئیات په دې راپور کې.
داغه غنم خاص باران نه وس په تر نورو کلوه د سات زیات بسل وکي.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې غنم لو
غواړو چې دغه مرسته د یو امبار وو چې د یو ځای راځي یو څوک مو سره کومک کوي هغه باید چې پاک پاکدار ورسېږي.
دامان د کندهار هغه ولسوالۍ ده چې د جنوبي حوزې په کچه د باکیفیته غنمو د تولید له امله ځانګړی شهرت لري. د یادی ولسوالۍ یو اوسیدونکی هغه امیر په خپل ځمکه د نورو کلونو په پرتله زیات غنم کرلی او وروستیو بارانونو هیله مند کړي چې حاصلات به هم شوي.
دا خو د خیر سش بارانونه وسوله په خوا چې به موږ لس خورواره اخیستل شر پر هغه ځای پنځه لس خورواره غنم اخو او بیا پر هغه سربیره موږ اقتصاد کمزوری دی د امبارو او توان نه لرو موږ نو اوس مجلس دا دی چې موږ سره امداد وسي د امبارو چې بزګر په سر سره ورسېږي. داسې نه یي چې دوی په کلي کې ملک ته ورکړي ملک ورور لکړې مشکې وشوروي بالا مځکې والا د هغې پاتې سي بزګر نه زما دا لس نوکان لس سره به د مځکه کې وتلي دي نو باید چې حق پاکدار ورسېږي راسي یو څوک پښتنه یو آیات وکړي.
د یادونې ده چې په غنملو کې ګڼ شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابرېږي. د غنمو کښتګر له خپلو حاصلاتو خوښ دي او په کورنوی مارکیټونو کې د خپل حاصلاتو د پلور هله لري.
نن اکبر شاه دی راغلی دلته په داله وخت یې د سار سبا درلس بجو پر مړلو کو تقریبا یو نیم سل افغانۍ یو سل شل افغانۍ داسې مرته پاتې بیا در مازګر مړ راختایو خدای بیکاری پر ګرځېدلې لاس بخت کړی دی لږ خو مسله شي نه پاتې رخ مړ مد دولت دا غوښتنه لرو ساس کاچ وسلات سوي دا ډیر مسله وصول سوي دی دا چې راو ګرځې په خپل ملک ځای پر ځای سی بیا مړ بل ملک دی تر چانو پیدا
معنی اسرائیل چې معنی ګورته ګټه ورسېږي لویته مثال مزک ولات مثال دا چې بل خرکش ته ګوت شي وز مثال او بیا مناسبه بیا سمانه یو ګودامونه شه د یو تفعال سپساله خارج او مسافه پاکستان منا د خاصه منا رابنس د لپاره شاک ستر زی پر زی سي اندر مسلمان در سلسله منا وس پور سي منا ګونی په سم بیرانس
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست مسولین وای د نشي توکو پر کشتونو له بندي زورسته کروندګورو سشکال پر شپږ نوي زره هکتار زمکه د غنمو کشتونه کړي چې د دوی په خبره ورسخه به درې لکه یو شپې ته زره ټنه غنم تر لاسه سي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی کندهار کې د سش کال تولید سوي غنم د دې ولایت د اوسیدونکو اتیا سلنه اړتیاوې پوره کولای سي او بازار ته له وړاندې کېدو سره سم به د غنمو بیې هم کندهار کې ټیټې سي.
په کندهار ولایت کې زموږ د اټکل او احصایو د مخې پر شپږ نوي زره څه د پاسه هکټاره باندې سش کال ابي غنمو کښتونه سوي دي چې لله الحمد د وروستیو ورښتونو په برکت سره حاصلات کې زیاتوالی راغلی دی. د کمیت او کیفیت له لحاظه څخه ډېر مسؤون دی، د کیفیت له لحاظه څخه امراض نه لري او زموږ د معلوماتو د تخمین او د اټکل له مخې امیدوار یو چې درې لکه یو شپېته زره څه د پاسه میټریک ټونه حاصل به سږ کال انشاءالله حاصل لاسته راوړو.
د افغانستان په جنوب په ځانګړي ډول کندهار کې د غنمو د کرکیلې د زیاتوالي یو لامل پر کوکنارو د طالبانو د حکومت بندیز بلل کیږي. کندهار چې یو مهال تر هلمند وروسته د افغانستان په جنوب کې د تریاکو د تولید او کرکیلې لوی مرکز وو، د طالب چارواکو په وینا اوس پکې د تریاکو د کرکیلې کچه صفر شوی ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، از ملک زاده خمیزه نورستان ولاد نورګرام ولسوالی ملل درې څخه او منګه د کرکټ لوب سره ډیر لیولتي لرو او ډیر د لوب سارو لوب کوم او بدبختانه بدبختانه نورستان کې یو مشکل شته او منګه دولتي ځمکه نه لرو او یو لښت دولتي ځمکه هم نشته نورستان کې او چیرته منګه کرکټ وکړو یا کرکټ ته د ځوانان لاړ سي میدانونه نشته نور چیرته چې میدانونه دي ټول شخصي جادادونه دي د خلکو زمونږ هم د مشکل هم دغه ده چې زمونږ لوړ پوړي چارواکي د غور وکړي او مونږ ته باید د میدانونه یا لوبو دپاره مونږ ته یو زمینه بربر کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم و زمنگ ننگرار پشرزاد ولسوالی اشپان کرے کی وداری با پایا دا کومچی تقریبا ډیر زیات مہینہ لری ہو متاسفانہ چی د جمهوریت د رژیم پر مخال د طالبان په ساحه کې ها د تریجی خدمات چلر لرل وسوځول شو تر اوسه بیا نه راول شوی راول شوی خو د توجی خدمات لري تقریبا د ساحه کې بل کم دزګه کوم شبکه نشته چې مونږ د هغه للارې څخه انټرنیټ وصل کړو لنورو خلکو سره پر ارتباط کې شو نو دغه ډیره زیاته ستونزه د زمونږ د دی ولسوالۍ شیرزاد ولسوالۍ بیا خصوصا د اشپان کری ته کده دغه اړه لګ زمونږ د پیغام تر مسول چارواکو رسو نو ډیره مننه بوم وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ
دل د افغانستان کې موږ په شاسن په هلمند کې جماعتونه نه لرو ملایان نه لرو مثلا موږ خو شکر الحمدلله د افغانستان د ټول ملایان دي مثلا ملایي نسته چې اوس یې موږ ونیسو هغه چې هم ګیر کړو دلته خو عشر دی یعنی معنی زکات زکات چې اوس مثلا لس منه مختدی ورکي او ایمان ته پنځه منه بیا طالبان ځینې نو په دې خاطر سره اوس موږ یو جماعت هم نه لرو په کور کې موږ نه کوو هغه کرکټ میدانونه خیستو دوري پاتې انا کښه سم سړک لاله
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه بختیار ساحل مو یو ور بیا تاسو ته د لوبو له میدانه په ونیزي سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري سبا سهار په شلوریز نړیوال جام کې افغانستان له سویلي افریقا سره نیمه پیلو به ترسره کوي د ورستیو بریاو په تړاو د لوبډل مشر راشد خان تازه څرګندونې هم درته خبرو د کرکټ شنونکو په دې باور دي چې افغانستان به پیلو به ته ورسیږي د استرالیا او بنگلاديش تر ماتول وروسته په نړیواله کچه د افغان کرکټ ملي لوبډل استایل شوې ده د شلوریز نړیوال جام دویم نیمه پیلو به سبا د هندستان او انګلستان ترمنځ ترسره شي او د اروپا فوټبال کپ په سیالیو کې ګروپی پړاو بشپړ شو د خبرونې په دویم نیمایي کې به درته ځانګړې مرکه خبره کړو دا مرکه مو په اتو غوره لوبډلو پړاو کې د افغانستان ملي لوبډلې د وروستیو بریاو او د سویلي افریقا پر وړاندې د راتلونکو سیالۍ په تړاو ترسره کړې ده د مرکې میلمانه مو دولت خان احمدزی او فرهاد فدایی دي له موږ سره پاتې شي پیلې لدی کوو چې سبا به افغانستان او سویلي افریقا نیمه پیلو به ترسره کوي ټاکل شوی چې د افغانستان په وخت سبا سهار 15 بجې د سویلي افریقا او افغانستان ترمنځ د روان شلوریز نړیوال جام لومړنی نیمه پیلو به پیل شي یا د سیالي به د کریبین د ترینیداد او ټوباګو په ټاپو کې د برین لارا په لوبغالي کې ترسره کیږي په روان شلوریز نړیوال جام کې سویلي افریقا تر دې د مهد سیالي نه د بایللې یا د لوبډلې په ګروپی پړاو کې هم خپل درې سره سیالي وګټلې او افغانستان بیا تر دې د مه په ګروپی پړاو کې یو سیالي هم ته وبایلله او نورې وګټلې خو د کرکټ شنون کې په دې باور دي چې افغانستان په روان تورنمنت کې تر دې د مه په فیورټ یا د ټولو د خوښې په لوبډلې بدل شوې ده او افغانستان وروسته لاغې چې استرالیا ته ماتې ورکړه نو د دې توانایي هم لري چې د سویلي افریقا لوبډلې ته ماتې ورکړي د کرکټ شنونکو په باور خایي سبانۍ سیالۍ کې د افغانستان د یو لس کسیزې لوبډلې په ترکیب کې ځینې بدلونونه وي د دوی لاندې کار رحمان الله ګربز وسخوي او ډیر نوي خوګېدلی نو د پیل لوبغاړي به بیا هم ابراهیم زدرانو او رحمان الله ګربز وي کا ګربز خوګېدلی وي نو دغه پر ځای به حضرت الله زازه لوبډلې ته اوستل کیږي د غراز عظمت الله او مرزای ګلبدین نائب محمد نبی هغه لوبغاړي دي چې تر ډیره په لوبډله کې ځای پوخ دی د کریم جنت پر ځای ویل کیږي چې خای محمد اساق رحیمی ته د وکټ کیپر توپ وهون کې پتوګه ځای ورکړل شي د غراز راشد خان ننګیالی خروټ نوید الحق نور احمد او فضل حق فاروقی به هغه لوبغاړي وي چې د افغانستان په ولس کسیزه لوبډله کې ولوبېږي د سویلي افریقا په لوبډله کې بیا ویل کیږي چې تر ډیره پورې خای کوانټین ډیکاک رضا هنریکس ادم مارکرم ډیوډ ملر هنریک کلاسن ایټریسټن سٹبس مارکو یانسن کشو مہاراج کگیسو رابالڈا انری نارکیا او تبریز شمسی زای ولری د پیچ او کنډیشن په تړاو باندې ورستی رپورټونه دا وایي چې یاد لوبغالی په وشتنځاینو باندې تر ډیره پورې باونس موجود ده. د دې موخه دا ده چې فزبالران یا چټک توپ اچونکي به وکړی شي چې په ډیرې ښې طریقې سره په یاد لوبغالی توپ اچونه ترسره کړي. دغه راز په لوبغالی کې یا د لوبې په ورځ د ورخت هیڅ اټکل نه دی ښودل شوی، خو ویل کیږي چې اسمان به ځای ځای وریځ وي. همدارنګه د پرخې ورېدو اټکل هم ښودل شوی دی چې په دویمه توپ اچونه کې به د پرخې ورېدو یا ډیو فیکټر یو ډیر مهم رول ولوبوي. ورسته لاغی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ګروپی پړاو کې نیوزیلند ته ماتې ورکړه، او بیا له ګروپی پړاو را ورسته د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې د استرالیا او بنگلاديش پیاوړې لوبډلې ماتې کړې. په نړیواله کچه د افغانستان ملي لوبډلې ستاینې پیل شوې دي. د کرکټ مبصرین اوس په آسیا کې تر هندوستان ورسته افغانستان دویمه پیاوړې لوبډله ګڼي. پخوا به دغه مقام کې د پاکستان لوبډله ډیره ستایل کېده، خو د 2023 زیږدیز کال په نړیوال جام کې د غوره وړتیا ښودنې نه وروسته په مسلسله توګه په شلوریز نړیوال جام کې هم د افغان لوبډلې لوبې د کرکټ مبصرین دې ته اړ کړي دي چې ښې ستاینې وکړي. د دغه ستاینو په لړۍ کې د هندوستان ملي لوبډلې لوبغاړي رویشندرن اشوین، هربجن سنگ، وسیم جعفر او سچن تندولکر هغه نومونه دي چې د افغانستان ملي لوبډلې وروستۍ سیالي ډېره ستایلې ده، او نیمه په لوبې ته د افغانستان په رسیدلو خوښي څرګنده کړې ده. د دې لوبغاړو لاند چې افغانستان یو له داسې لوبډلو څخه و چې دوی ل اټکل کاوه افغانستان به نیمه په لوبې ته ورسیږي. دغه راز هندي مبصر هرشا بوګلی هم افغانستان نن سبا د کرکټ په نړۍ کې یو له پیاوړو لوبډلو څخه یادوي. بل لور ته د پاکستان ځینې پخوانی لوبغاړي لکه جنید خان او وقار انس هم د افغانستان ملي لوبډلې وروستۍ سیالۍ ستایلې دي، او دوی د دې حقدار ګڼلې دي چې نیمه په لوبې ته ورسیږي.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
بیا هم په شلوریز نړیوال جام کې پاتې کیږو. د افغانستان او سویلي افریقا تر سیالۍ وروسته به دویمه نیمه پیلوبه د انګلستان او هندوستان ترمنځ پیل شي. یا د سیالۍ به د کابل پر وخت ماښام 9 بجې پیلېږي. د دغه سیالۍ ګټونکي لوبډله به هم پیلوبې ته لار پیدا کوي. ټاکل شوی ده چې پیلوبه بیا د جون په 9 نیټه د کابل پر وخت ماښام 9 بجې پیل شي. اوس د خبرونه په دې برخه کې د نیمه پیلوبې ته د رسیدو په موخه د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان څرګندونه په پیل کې درخته خبرو، او لاغي وروسته په ترتیب سره د نورو لوبغاړو د مبارکۍ پیغامونه او احساسات به هم را سره واوري.
یو ځل بیا دې د سیمی فائنل ته وتلو مبارکي ټول هیوادوالو ته غوښتل مې وړوکی میسج در سره شیر کړم. اول خو ټول هیوادوالو نړۍ مننه چې خپل دعاګانو کې همیش یاد ساتلی وو. واقعا د لوبغاړو محنت هم وو، خو ستاسو دعاګانې هم وې چې مونږ یې د غزې ته را رسولي وو. همیش مونږ ته خپل دعاګانې کړې دي، دعا کې مو یاد ساتلی وو، او په دې هیله چې انشاءالله را روانه لوبه چې دا مهمه لوبه ده، سیمی فائنل لوبه ده، په دې لوبه کې هم ټولو نه دا خواهش دی چې مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي. خدای نه خواسته چا په زړه کې داسې خبره را نشي، یاسې چا نه تکبر ونشي، غرور ونشي، او انشاءالله دموږ به کوشش همدای، ټولو لوبډلې به کوشش همدای چې په میدان کې 100% نه 200% خواري محنت وکړو او دغه بریاوې خپل هیواد ته راوړو. نو تاسو ټول نه دا هیله ده چې په هر منځ کې هر مانځه کې خپل اتلان دعاګانو کې یاد ساتئ، نفلو نکړئ او ذکرو نکړئ. دغه وخت کې ځکه په دې وخت کې مونږ ډېر ضرورت لرو تاسو دعاګانو ته، ستاسو سپورټ ته. نو انشاءالله په میدان کې به زمونږ پوره کوشش وي. نو غوښتل مې وړه دغسې ویډیو در سره شیر کړم ترسو مونږ کولای شو چې نور لوبي هم غټو مخکې لاړ شو.
ټول هیوادوال ته د دې ستر بریا مبارکي وایم. الله دې وکړي چې تاسو مونږ ته نور هم دعاګانې وکړي او داسې خوږې خوږې بریا نور هم درته راوړو او نور هم دعاګانو کې یاد ساتي. الله مو وبخښه، دعا دعا راکاته، شکرانه مونږ وکړي.
الحمدللہ مبارک خدای دو کی چھ دا بریا دے ٹول خوشحالی سبب کر دے او واقعی ڈیر زیاد فندی ہو کہ دا یو ڈیر ترقی بریا او الحمد للہ منگ ٹول خوشحال ہو خدائی دو کی چھ افغانستان کے او افغانستان سمر خلق کی ٹول خوشحال ہو سے ستاسو دی مینے ستاسو دو گانے سے خڈیرا مننا خود دو گانے کی میاد سے مننا
مبارک دی ټولو هیوادوالو ته د اختر بریا. زنده باد افغانستان.
یوم نو زنده باد افغانستان.
یس دی فائنل.
مبارک خوښه. مبارک خوښه هم ډیر یم چې غذر واخله.
احتیاط، تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټبال په تړاو درته یو مطلب لرو. د اروپا د اتلانو لیگ یا د یورو کپ سیالۍ ګروپي پړاو هم مخ په بشپړېدو دي. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو ته تر دې دمه د سویټزرلینډ، ایټالیا، انګلستان، جرمنی، ډنمارک، هسپانیې، فرانسې، پرتګال او اتریش لوبډلو لار پیدا کړې ده. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو سیالۍ به د روانې جون میاشتې په 9 نیټه د سویټزرلینډ، ایټالیا، جرمنی، ډنمارک ترمنځ پیل شي او په دغه پړاو کې به هر ګټونکي لوبډله د 8 غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په پایل کې درته یادونه کړې وه، د خبرونې په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خبرو. دا مرکه مو د کرکټ له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزی او فرهاد فدایي سره کړې ده. نور په مرکه کې ووري.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام نیمه پیلو به تا په لومړي ځل د افغانستان د ملي لوبډلې د رسیدو له امله مبارکي وایم. نن د سپر ایټ یا د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان ملي لوبډلې وکړه شو چې یوازې د اتو منډو په تفاوت بنگلاديش ته ماتې ورکړي. دغه سیالي له پیله تر پایه پورې داسې نه برېښېده چې کومه لوبډله به ګټي. تر ډېره پورې به کله یوې لوبډلې کله د بلې لوبډلې په منځ کې به ورخت هم وشو چې په اخره کې د ډیل میتود پر اساس باندې یوه لوبه هم راکمه شوه، خو تر اخره د چا باور نه راته چې کومه لوبډله به بریالی کېږي. خو په منځ کې راشد خان او بیا په اخره کې نبید الحق دا یقین ټول افغانانو ته ورکړ چې افغانستان په لومړي ځل نیمه پیلو کې ته لار پیدا کړه. د دغې خپرونې موخه هم د همدې بریا نمانځنه ده او تر څنګ یې او د کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي او اوسني روزونکي دولت خان احمدزی سره غږیږو.
د ما له طرفه هم د دغې لویې بریا مبارکي ومني د تاسو ټولو لیدونکو ته او اورېدونکو ته. د افغانستان د کرکټ ټولو مینهوالو ته په هر ګوټ کې مبارکي وایم. بالکل دغه لوبې باندې زه پرون هم غږېدلی وم. د افغانستان او د بنګلادیش تر اوسه پورې له دغې لوبې نه مخکې تقریبا 11 T20 میچونه کړي دي. په 11 T20 میچونو کې افغانستان چې لږ شپږ ګټلي، بنګلادیش 15 ګټلي. بنګلادیش کوم 15 ګټلي هغه په خپل کور کې یا کوم څنګه هوست کړي یو هلته ګټلي دي. او نیوټرل وینیو یا په دریم ځای کې سیدا موږ له بنګلادیش نه 15 میچه ګټلي دي. نو پرون هم د ما پېشبیني دا وه چې موږ له بنګلادیش نه ګټو، خو بنګلادیش سره سره چې له موږ سره څومره ښه لوبه کوي، د موږ څومره قوي نقطو باندې خبر دي، په ضعیفو نقطو هم خبر دي. نن چې بنګلادیش څنګه بالینګ ترسره کړ او موږ بېټسمنان په کوم ځای کې ټارګټ کړي وو، تقریبا 90% دوی اته میټره شاته مونږ ته بولینګ وکړه پاس بالرانو او ډیر ښه دی کې وکړه. بیا هم ز خپل اوپنرانو ته بیا هم داد مرکوما شاباسای مرکوما لکه څنګه چې څومره رنځونه په کار وو څومره کمپلان په کار وو څومره د مونږ ته بالونه لوبول په کار وو د مونږ دواړه اوپنران چې دي ډیر کلیدي رول لري په ټیم کې د مونږ بیټینګ برخه سي دا چې دوی او کیږي لږ مونږ سټرګل کې راځو لږ نور بیټسمنانو چې دا هسې نه ځلیږي نو دواړه اوپنرانو سي دا ډیر څه پارټنرشپ وکړو. بیا ګوربز په خاصه توګه باندې خپل مکس دی روپ بوته او بل دا شاید چې افغانستان کچیر تاول بیٹنگ کی او دوم بالنگ کی بیا به افغانستان نه میز ګټل سره کډیر کم رنځونه می کچیس کی گیم نو ډیر پاسانی نه چیس کی گی. بل دی افغانستان د ټیم څنګه فیلډینګ جذبه وا بالنگ او د دوی هغه د زده کړې هغه لوګه چې وسنګ په ګراوند کې ښکاری چې دوی به میز ګټل غواړي تر اخیری بار پورې دوی څنګه فایټ کوي زحمت باسي او کوشش کوي تر اخیری بار پورې دوی نہ خپل انرجی لیول ڈاؤن نہ کی کتے رانے والی نو دا ټول هغه شیان دي چې موږ ټیم سره سیمه فائنل پورې را رسولای او تر دا د مو پورې هر لوبه د میچ د ګټلو په نیت باندې کړی درونه.
بالکل احمد صاحب یو ډیر مهم موضوع ده چې د کرکټ مینوال ترمنځ اکثر په باس کیږي خو زه مطمئن یم چې ډیر کم خلک به په دې موضوع باندې په تخنیکی لحاظ پوهیږي. کنډیشن چې کله یادیږي اکثر خلک د کنډیشن ټکی استعمالوي چې دا کنډیشن سخت وو دا آسان وو لکه نننۍ سیالۍ کې هم او د استرالیا پر وړاندې هم چې کومه سیالي وه د کرکټ ځینې مبصرینو ویل چې 150 منډې به ډېر زیات مناسب هدف وي په نننۍ سیالۍ کې ویل کېدل چې 130 نه تر 140 پورې به مناسب هدف وي. کولی شي دغه کنډیشن باندې لږ وغږیږي چې دا په لوبه کې څه رول لري او په نننۍ کنډیشن کې هغه د بریا د افغانستان د بریا اصلي ټکی څه وو؟
بالکل کنڈیشن خو سدا منگا په ټول ټورنمنٹ کې تر اوسه پورې سپورټ کړی یو. کنڈیشن مطلب په خاصه توګه باندې دی پیچ وی چې پیچ سره کم کومک دی تال ټیم سره کولای شي د منگا کوي نقطه د سپینرانو او د منگا کوي نقطه چې د فاست میډیم پیسران سره منگا فاست میډیم فاست بولینګ کوو او سپیننګ هم سدا په ټول دنیا کې نمبر 1 سپینران لرو. دغه دواړه سی دی کنډیشن او پیچونه د موږ ډیر زیات سپورټ کوي موږ سیدا سره کم بال د موږ بال لاندې په دې کنډیشن کې به تاسو می چوکې پاتې کیږي برم راځي او د موږ فاست بالران ډیر ښه ځای بولي او د ځای بولي چې کوم ځای کې بیټسمنان که بال لږ لاندې پاتې سو چانس ډیر جوړي چې بیټسمنان اوټ شي او هغه کې تر اوسه پورې ډیر زیات کامیاب هم یو او سپینران هم سپیننګ کیږي بریک هم کیږي بال هم لږ لاندې پاتې کیږي نو کنډیشن د موږ لپاره بالکل دسې کنډیشن موږ تر اوسه پورې د کرکټ په تاریخ کې افغانستان ته په ګوتو نه ده ورغلی د څه رقم د موږ کوي نقطې دي مغه چې موږ ته پیچ ملاو شوی ده نو دغه یو شی ده او بل د لوبغاړو هغه انرژي ورسره ډېره زیاته مهمه ده چې دوی ډېر با انرژي دي. درېیم شی چې ده دوی ذهني غواړي چې میچ وګټي ذهنن دې ته آماده دي چې د هر څه خلاف ښه لوبه وکړي او میچ پرېږدي تر اخري باله پورې بوځي. دا شیان چې دي دا د موږ د ټیم د پرمختګ او د سیمی فائنل تر رسېدو پورې ده یو ډېر غټ راز تر اوسه پورې ده او که چېرته موږ په داسې یو کنډیشن سره مخ کېږو لکه موږ څنګه له انډیا سره مخ شوي وو هلته موږ پاس بالینګ چې ده چلېدې ډېر سخت وو سپینرانو ته مغه رقم شارټ بریک وو نه میلاوېده نو انډیا چې ده له موږ نه منډې هم جوړ کړې او رنځونه راته په بورډ باندې کېښودل او موږ په هغه ځای کې چې ده موږ ګوم بیټینګ کاوو چیسینګ هم کاوو نو چیسینګ د موږ د ټیم دپاره تر اوسه پورې یوه ستونزمنه نقطه ده چې په دې ځای کې به کار کول غواړي.
دغه موضوع به بیا په دې به اتمن بل پوښتنه کوو هغې نه وړاندې به یو وار بیا د افغانستان ملي لوبډلې ته راشو. ومو لیدل په روان شلوریز نړیوال جام کې په اکثرو سیالیو کې چې د افغانستان د ټاپ آرډر توپ وهونکي په ځانګړې توګه رحمان الله ګربز او ابراهیم زبران پرفارمنس کوي او د هغوی له پرفارمنس نه وروسته بل لوبغاړي یا بل توپ وهونکي تر دې دمه هیڅ داسې د خارا کم پرفارمنس نه کړی چې سړی یاد کی. دغه موضوع به تر کومه وخته پورې وچلیږي چې د افغانستان اوپنران به پرفارم کوي او دا به ګارنټي وي چې دا اوپنران به پرفارم کوي؟ که دوی ونه کړي داسې سیالي خو به راشي، کېدای شي دوی په اولو اورونو کې آوټ شي یا رنز ونه کړي. وروسته توپ وهونکي به څنګه راسمیږي چې هغوی دغه ذمواري واخلي او پرفارم وکړي؟ ځکه تر دې دمه هیڅ د میډل آرډر او د ټاپ آرډر تو پهونکو پرفارمنس نه ده کړی.
بالکل دغه ځای کې زه یو شی درته ووایم، نن خو که موږ هر څومره شاباسی ګربز ته ورکو هغه په دې خبره پوه وو که زه اوټېږم رنزونه درېږي زیات رنز به ونه سي، ما ته په دغه وکټ باندې سټی پکار. بل راځم د منګ هغه لوبغاړي چې په ون ډاون پوزیشن باندې لوبه کوي، هغه ګلبدین ده که عظمت ده او که هغه پسې وروسته بیا نبی لوبه کوي. دوی خپل یو ټایم ته ضرورت لري، دوی باید یو لس دولس بالا تر اتلسو بالو پورې سنګل وکړي، بیا د دوی هیټ شروع کیږي، دوی بیا څلوریزې او شپږیزې وهلی شي. له دې نه مخکې که دوی چیرته دغه ریدم وانخلي او دوی هیټنګ طرف ته ځي، دوی خپل ویکټ ترلاسه ورکوي. دغه یوه ستونزه شته. یو راشد د موږ په ټیم کې داسې یو لوبغاړی ده چې هغه اول بال نه هم تاته شپږیزه درکوی شي، نو دغه ځکه موږ لږ په ستونزه کې یو واکن دی باندې موږ مخکې خبرې کړې دي. خو بیا هم وایم چې په بیټنګ کې موږ ته زیاته ذمواري پکار ده چې هغه ګلبدین او نبی واخلي. نبی او ګلبدین تر اوسه پورې د بیټنګ په برخه کې پوره ذمواري نه ده اخیستې، باید پوره ذمواري واخلي. او باید د ټیم مینجمنټ له طرف نه په دغه ځای کې ډېرې تجربې هم ونیسي. هغه کسان چې دوی ډېر وخت نه د ون ډاون په پوزیشن باندې لوبول په هغو باندې ډېر زیات اعتماد وسي او هغه بار بار دغه ځای ته راشي. په دغه ځایونو کې ډېر عدلون بدلون هم نه ده پکار، ځکه د یو لوبغاړي میچ د شپې نه شروع کیږي، د ذهنن خپل اپوزیشن ته له شپې نه دی ریډي چې زه به سبا په دغه وخت کې په دغه پوزیشن باندې به زما پلان څه وي، دی له ځان سره دننه پلانینګ جوړوي په خپل ذهن کې. نو هغلته د ده پوزیشن چې تغیر شي بیا مشکل جوړیږي. نو په کار دادی چې په دغه ځای کې په دغه لوبغاړو باندې په ګلبدین ډېر ټرسټ پکار ده، چې په دغه ځای کې ګلبدین یو ایکسپیرینس ده، اوس ډېر زیات مورال یې ډېر های ده، ټیم ته ډېر ښه پرفارمنس هم کوي. خپل عمر ته پکار دي چې په بیټنګ کې ذمواري واخلي. نبی تر اوسه پورې صحیح بیټنګ نه ده کړی، نبی ته پکار دي چې پورا تر آخري بال تر آخري اوور د آخري بال پورې لاړ شي. نبی یو داسې لوبغاړی ده چې دوه اوور کې شل منډې هم جوړوي شي. نبی ته پکار نه دي چې خپل وکټ زر ترلاسه ورکړي. نو دغو نقطو ته په سیمی فاینل کې ضرورت شته چې باید پاملرنه وشي. بالکل د موږ به اول خو د ګربز حالت به انشاءالله ښه وي، څه مشکل به نه وي. او بلکه چېرته موږ داسې کنډیشن کې له ساؤت افریقا سره مخ کیږو لکه نن چې موږ وو یا له آسټریلیا سره مخ شو. موږ ساؤت افریقا نن د ګټلو چانسز ډېر زیات دي. ساؤت افریقا سره مو ډېر داسې لوبغاړي په ټیم کې وجود لري چې دوی ډېر زیات هیټینګ کوي او له ډېر زیات زور سره لوبه کوي، چې هغه ته موږ هارډ هیټ یا هارډ هینډ سره لوبه کوي. نو هغه موږ د سپینرانو خلاف سره کامیابېدای نه شي دومره. نو ساؤت افریقا هم که چېرته موږ ته لږ سپورټ ملاو شو په پیچ کې د موږ سپینرانو بال بریک شو او یا بال لاندې پاتې کېده، نو ساؤت افریقا موږ اوټوای شو. او که چېرته داسې کنډیشن زو چې هغه لکه څنګه چې نن د انډیا میچ کې اوسېدو او بیا آسټریلیا میچ کې اوسو او دوه سوه نه زیاتې منډې جوړې شوې او بیا آسټریلیا که داسې پیچ کې مخ کېږو بیا به میچ زموږ دپاره لږ ستونزمن وي. خو افغانستان چې له کوم مورال سره ګراوند ته نن سبا به ځي او سیمی فاینل به د ساؤت افریقا خلاف لوبوي، نو امیدونه شته چې موږ سیمی فاینل وګټو. خو سیمی فاینل به بیا موږ له بیل انرژي سره کوو. په سیمی فاینل کې امکان دی ولري په موږ باندې پریشر کم وي، په ساؤت افریقا باندې ډېر زیات پریشر وي. ساؤت افریقا باندې ذهنن ډېر زیات فشار په دې باندې ده چې ساؤت افریقا څو څو وارې سیمی فاینل ته وتلې او سیمی فاینلونه یې بایللي دي. دوی یو داسې فکر کوي چې له سیمی فاینل نه خواته د موږ قسمت کار نه کوي، سیمی فاینل موږ خامخا بایلو. دوی یو میچونه ګټلي دي، هغه وخت کې د موږ ټیم مختلف ټیم و، اوس د موږ مختلف ټیم ده، اوس لوبغاړي د موږ په آی پی ایل کې لوبې کوي. او تقریبا ډیر زیات انټرنیشنل میچونه وکړل او ډیر تیاری کړی. لوبغاړي ځوان دي او لوبغاړي چې دي ډیر با انرژي دي. د با انرژي نه مطلب دا چې مونږ د آسټریلیا نه مونږ یو 50 سنګل یا یو 2 رنزونه جوړ کړو او رننګ بټوین د وکټ د مونږ دومره تیز ده د ټولو لوبغاړو د ګربز او د مونږ د زدران صاحب رننګ بټوین د وکټ ډیر د سټایل اوور د ډیر تیز ده. خو زمونږ ټول بیټسمینان غالباً چې دا رننګ بټوین د وکټ یې ډیر ښه ده. خو که چېرته کنډیشنز مونږ نه سپورټ کړي بیا چانسز د ساؤت افریقا ډیر دي.
اب فرحات فدائی صاحب دا کرکٹ لوگو بل مبصر دے ہر کلے ورتا وایو خبرونه تب خیر رار لے لا مسلوکتون سره سره تا احمد زید صاحب نه پوی گوچ اوس امریکا کې بچ وخت وی او دا کم مینوال چې منګ ویني منګ چیرې لګي خوبول دی ځکه د لندن په وخت د شپې یوی بجې نه ورته ناستیو او لا دلته د سهار وو بجې دی. په دې بم بخی فدائی صاحب دا راته وایي تا باتمن د برین لارا په روان په لوبغالي کې چې را روانه کما سیالي د نیمه پیلو بکیږي د دې وړاندې به دغه سیالۍ پې تعقیب کړي وي چې چا پکې سیالۍ کړي دي څومره سکور پکې شوي دي وشتنځای د توپ وهنې لپاره که د توپ اچونکو لپاره سازګار دی که دغسې څه معلومات درته وي په دغه تړاو پوه کړه چې په هغه کنډیشن کې به څه صورت حال وي او څه تیر شوي
دی دی لوبغالی په حق باندې یو خبره خدا د سه عبدغ ابراهیم لارا وړاندوینه کړې و او موږ هم د تعقیب د خبره کوله ځکه چې خپل ټیم باور وسي د څلورو ټیمونو سره نیمه پایلو به د لارا پیدا کیږي او افغانستان ده او افغانستان دغه د ابراهیم لارا په لوبغالی کې چې د تر نوم پسې نومول شوی ده هلته به افغانستان دغه نیمه پایلو به لوبه اوله نیمه پایلو به افغانستان سوېلي افریقا په مقابل کې افغانستان یو شي کې برلاسی ده چې په دې لوبغالی کې موږ یو لوبه کړې ده د پاپوا نیوګینی په مقابل کې او هغه کې ګلبدین نائب نه څلوېښت منډې کړې وې شپږ دېرش توپونه باندې. جناب احمد زی صاحب مخکې دې مسله د اشاره وکړه چې موږ میډل آرډر تر اوسه پورې هغه ذمواري نه ده اخیستې. نو ښه دا ده چې موږ میډل آرډر کې ګلبدین نائب په دې لوبغالي کې سکور کړی ده او تر اوسه پورې دلته ټولو نه زیاتې منډې سوي دي. د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې 149 منډې د ویسټ انډیز کړې وې د نیوزیلند په مقابل کې او بیرته یې نیوزیلند پرې نه خو 149 منډې پوره کړې. نو په ټوله کې لوبغالی سیدا د ویسټ انډیز کنډیشنز په ټوله کې سیدي سپین بالینګ سره ډېر مرسته شته او تاسو وکتل چې د ویسټ انډیز لوبډلې د نیوزیلند په مقابل کې د هغوی چپ لاس ورو توپ اچوونکي یقین حسین او همداراز موټي څه رقم بالینګ نیوزیلند په مقابل کې وکړ. سینټنر څنګه ولوبېده او همداراز د پاپوا نیوګینی سره چې کله د افغانستان لوبوله تاسو ولیده چې پاپوا نیوګینی لوبډله موږ 15 نوي منډو کې راهیس اره کړله. همداراز د یوګانډا او د نیوزیلند لوبه چې په دې کې وله 40 منډو کې یوګانډا راهیس اره شوله او بیا د پاپوا نیوګینی او د نیوزیلند لوبه کې پاپوا نیوګینی سره فتاوې منډې وکړلې. په ټوله کې دا لوبغالی هم همدغه سي کوم لوبغالی چې موږ پکې وصولو بدلو د سپین لپاره به انشاءالله مساعدي بالران سره به پکې مرسته وي او په ټوله کې په ویسټ انډیز کې خو کنډیشنز اوس موږ تاسو ټول لیدلې دي. دوه خبرې دي پکې یو وکټ د بالرانو لپاره مساعده ده بل پکې ډېر سخت باد دی نو سي د باد اړخ ته په سم شکل باندې ته توجه وکې او صحیح ان ته باندې وکې نو ته کولی شي چې د لوبې بڼه ور بدله کې. د سویلي افریقا او د افغانستان پرتله قوم کو تاسو پر نو همکارانو مخکې خبرې وکړې کوچ ناس نه د کوچ مخکې زما خبرې چې د سید عزیز کس دی غیر مې تاسو ډیر زیات احترام نه مو ډیر شنګ وتر ذکرې دي احمدی صاحب نه. نو د احمدی صاحب اجازه ده خبر به زه وکم چې سویلي افریقا او د افغانستان پرتله کو یو شید سي سویلي افریقا تاریخ لري سینما پایلو به کې لار زنی وکي کی ورختا کیږي نو ولا دیو کې په مغ حالت کې دی پاتې ده چې دی ورلد کپ کې دوی د خپل کرکټر خلاف لوبي ګټلې دي هغه سې لوبي چې دوی باید بایللې وي دوی وګټلې.
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو د دیونه لپاره زمونږه نږدې سپورتي خبرونه همدلته بشپړیږي. تربیام په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio